مینے کے تابا. السلام علیکم. د مازدیګر څلور بجې شوې. د اختر په دوه ورځو کې څه باندې 300 طالب زندانیان آزاد شوي، خو دا هغه زندانیان نه دي چې طالبانو یې حکومت ته نمونه ورکړي. د افغانستان دولت وایي د داعش ډلې وسلوال د دوی تر څار لاندې دي. دغلته پرون د دوی د خراسان څانګې استخباراتي مشر هم ووژل شو. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس موده ممکن اوږده شي. د مازدیګرنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لیدې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو، احمد تکلی وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي چې 312 نور طالب بندیان هم په تیرو دوو ورځو کې خوشي کړي دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتو په اړه د څېړنې لپاره د افغان حکومت یو پلاوی کندهار ته تللی او د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې چې ویل کېږي بوکو حرام ډلې کړی، لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان حکومت د نورو 312 طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا طالبان په تیرو دوو ورځو کې د پروان له مرکزی زندان او د ځینو نورو ولایتونو له زندانونو خوشی شوي. له دې سره د چارواکو په وینا د خوشی شویو طالب بندیانو شمیر 4914 ته ورسید. وروسته له دې چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو مسله لانجمنه شوه، ولسمشر اشرف غنی وویل چې په دې اړه د پریکړې لپاره به مشورتي لویه جرګه راوبولي. د ملي امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې دا بندیان د 400 خطرناکو بندیانو له ډلې نه دي.
هغه 400 بندیان چې قانونا د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري، داغه د پاره بلک څنګه چې ولسمشر ویلې مشورتي لویه جرګه راغوښتل کیږي او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
د ملي امنیت شورا وایي حکومت 312 بندیان د ښه نیت، اورکم او د سولې د مخامخ خبرو د ژر تر ژره پیل په نیت خوشي کړي دي. د دې اقدام په خبرګون کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته ویل چې د بندیانو خلاصون ښه اقدام دی او د سولې د پروسې لپاره ښه فضا رامنځته کوي، خو دی زیاتوي چې د خبرو د پیل لپاره د هغو 400 بندیانو خوشي کول چې حکومت یې تر اوسه له خوشي کولو ډډه کړې ده اړین دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو جګپړی پلاوی کندهار ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې وویل چې پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي او د هغې نښتې په اړه به څېړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه. په خبر پاڼې کې د دې نښتې د پیل پړه پر پاکستاني پوځیانو اچول شوې. د خبر پاڼې له مخې په پلاوي کې د بهرنیو چارو، دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت او یو شمیر نورو ادارو استازي شامل دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا شپاړس ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نایجیریا پولې ته نږدې د کامرون د شمال په لرې پرته سیمه موزوګو کې د دې برید پړه پر بوکو حرام افراطي اسلام پالې ډلې اچولې ده. د سیمې ښاروال ویلي دي چې مشکوکو وسلوالو نن یک شنبه په کمپ کې دننه د کډوالو یوې غونډې ته لاسي بمونه ورواچول. هغه زیاتوي چې په دې برید کې 13 کسان وژل شوي، خو رویټرز خبري اژانس د امنیتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې 2 نور کسان وروسته مړه شوي. په تیره یوه لسیزه کې په لویدیځ افریقا کې د بوکو حرام ډیرای حمله په نایجیریا کې پیښې شوي. د حملو شاوخوا 10 زره کسان وژلي دي او د نایجیریا، کامرون، چاد او نایجر ډیر وګړي د خپل مينو پریخودو ته اړکړي. بوکو حرام ډلې ته د نړیوالو پاملرنه وروسته له هغه واوخته چې په 2014 کال کې د یو خوانځي 216 د کون کې نجونې وتښتولې. د دې ډلې شاوخوا سل نجونې له حمله دره کړي او درا پورن لمخې ځینې مړې شوې. ایرانی چارواکی وایي د حکومت د هغې مخالفې ډلې مشر یې نیولی چې مرکز یې په امریکا کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي د توندر په نوم د حکومت د مخالفې ډلې مشر جمشید شرمهدی د یو لړ پیچلو عملیاتو په ترڅ کې نیولی دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا عملیات کله شوي، خو ادعا شوې ده چې شرمهد د وسلوالو او ورانکارو حملو لارښوونه له امریکا کوله او په ایران کې نیول شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت همداراز ادعا کوي چې ځواکونو یې په وروستیو کلونو کې د خمینی د مقبرې په ګډون په ځینو ځایونو کې د دې ډلې ځینې بمي بریدونه ناکام کړي. د استخباراتو وزیر محمود علوي پرون ماښام په یوه ټلویزیوني خپرونه کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اسرائیل استخباراتي ادارو د جمشید شرمه ملاتړ کاو او متحده عربي اماراتو د عربي نړۍ لومړنۍ اټومي برېښنا کوټ پرانست او رسمن د هغو ډیر شو هیوادونو په قطار کې ودرېد چې اټومي برېښنا لري. د دوبای امیر محمد بن راشد المکتوم پرون شنبه په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې برېښنا کوټ بشپړ شوی او په ازمیښتي ډول برېښنا ترې اخیستل شوی. د متحده عربي اماراتو برکه برېښنا کوټ 4 ریکټرونه لري او 15600 میگاواټه برېښنا تولیدولای شي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی دولت تازه د طالبانو څبان د 300 زندانیان پرخي خدا هغه زندانیان نه دي چې پر خوشکې دوی لانجه را ولاړ شوی.
هغه 300 بنديان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت خلاصون نه لري داغه د پاره بلک څنګه چې ولسمشر ویلي مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي او یا هم یو
دفاع وزارت وای پر دایشې د فعالیت کړي تنګه کړي خو کتون کې شک پر لري.
ما په قیده د دایش د منځورل په دون سادهګي هم
دا په داسې حال کې ده چې پرون دغلته د داعش د خراسان څانګه استخباراتي مسؤول ووژل شو. د اوربان په فضا کې د اختر رنګونه تازه و ننګرهاریانو له ښاره لرې سیمو ته مخه کړې وه.
ننګرهار کې هر ورځ اختر
د روغتیا نړیوال سازمان وایي ممکن د کورونا او بعد د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویم نیمایي د ورکو عزیزانو او انصاف په لاټه کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د لوی اختر په دوه ورځو کې د طالبانو 312 بندیان له خپلو زندانونو خوشې کړل، خو دا هغه زندانیان نه دي چې خوشې کېدلې لانجمن شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې سره د دوی لخوا د ټولو خوشې شوو طالب بندیانو شمیر 4914 ته ورسید. افغان حکومت ویلي چې دا طالب بندیان د ښه نیت او د سولې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل په هدف خوشې کړي. تفصیل له کابل د ډیوی نادر په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د دغه هیواد د ولسمشر د دستور لمخې به د حکومت لخوا 15,000 طالب بندیان خوشی شي. د ملي امنیت شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د لوی اختر په دوه ورځو کې 312 طالب بندیان له حکومتي زندانونو خوشی شوي او دا لړۍ به جاري وساتل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو 312 تنو نویو خوشي شویو بندیانو کې له هغو 400 زندانیان چې د حکومت لخوا خطرناک بلل شوي سوګ نه دي شامل.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت خلاصون نه لري داغه د پاره بلک څنګه چې ولسمشر ویلي مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
افغان حکومت ویلی چې سلور زره او شپک سو طالب بندیان لاختره مخ کې خوشی شوی وو چې د نویو بندیانو په خوشی کولو سره ټول شمیر سلور زره او نه سو سور لسو تنو ته ورسید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ ویلی وو چې 1500 نور طالب بندیان به د ښه نیت په مخه خوشی کړي. خدای هم ویلی چې د سلور سو خطرناکو طالب بندیانو په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې د طالب بندیانو خوشی کول د سولې بهیر لپاره مهم ګام یاد کړی، خو ټینګار یې کړی چې د امریکا سره د شوی هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د دوی پاتې سلور سوه بندیان هم خوشی شي. طالبانو بیا مخکې ویلي چې د دوی لخوا دغه بهیر بشپړ شوی او څه د پاسه زر حکومتي بندیان یې خوشی کړي دي. دغې ډلې له عرفه یوه ورځ مخکې د لوی اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د افغان حکومت له لورې یې هرکلی وشو، او حکومت هم وویل چې په دغو ورځو کې اوربند ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وایي د اوربند دوام د ټولو افغانانو غوښتنه ده او طالبان باید دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
هغه
وایي اوس مهال کار جریان لري چې په هیواد کې دوامداره اوربند ټینګ شي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مناسبه او ډاډه فضا رامنځته شي. له طالبانو د افغان حکومت او خلکو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی او جګړه ختمه کړي. د اختر درې ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان په ملي او نړیواله کچه له هر کلي سره مخ شوی دی. که څه هم د اوربند په ورځو کې په یو شمیر سیمو کې د امنیتي پیښو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي، خو د پلازمینې کابل او ولایتونو اوسیدونکي وایي چې نور د بریدونو، نښتو او چاودنو زغم نه لري او د اختر ورځو اوربند باید وغځیږي. هغه غوښتنه چې تر اوسه یې طالبانو د منلو او نه منلو په اړه څه نه دي ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم راځو د افغانستان یوې بلې تودې موضوع ته. لکه څنګه چې خبر یې پرون د افغانستان چارواکو وویل چې دغلته یې د داعش د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي رئیس اسدالله په نوم یو کس وژلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې غړي د دوی تر څار لاندې دي. د اسدالله اورکزي وژل کېدل دوی د یوې لویې لاسته راوړنې په توګه یادوي او وایي چې پر داعش یې د فعالیت کړۍ تنګه کړې. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د داعش په وړاندې مبارزه لکه څنګه چې حکومت وایي دومره هم اسانه نه ده. تفصیل یې بیا هم د ډیوی نادر په راپور کې.
وروسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبې په ورځ دا اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی یې وژلی، اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په دغه هیواد کې ماته خوړلې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې ډلې پاتې غړي د دوی تر سر لاندې دي.
ماته خوړلې په روسي او کال کې ډېرې سنگرونه په ځانګړي ډول ختیځ کې تخریب شول. ډېر مهم او کلیدي کسان یې ونیول شول یا ووژل شول. له زرو زیات جنګیالي له خپلو کورنیو سره افغان حکومت ته تسلیم شول. د داعش ډلې پاتې کسان مو هم تر څار لاندې دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست تېر ورځ اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی د پاکستان د اورکزیو اجنسی د داخل سیمې اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې نوموړی د داعش ډلې یو ډیر خطرناک او مهم کس بلل شوی او ویلی دی چې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤل و. که څه هم د ملي امنیت ریاست د دغو عملیاتو د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار ولایت د مقام دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزی په جلال آباد کې په مولوي خالص کالونی کې د ملي امنیت د ریاست په عملیاتو کې وژل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې د لمنځوړلو ادعا کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغه ډلې د سولو او بریدونو او چاودنو مسولیت پر ځان منلای دی. د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د سور په دروښتمه د کابل د برچی سیمې په ملي سلبسریز روختون باندې په ډلې زبرید کې و وشتنه و وژل شول او دو وشنور ټپیان شول چې خزي او ماشومان هم پکې شامل و. د دې ترڅنګ د داعش ډلې وروستوي سو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ماین چاودنو للارې هم خلکو ته مرګ ژوب لواړوله چې په ترڅ کې یې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي هم ووژل شول. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون بیا وایي داعش ډله نه ده ختمه شوې او برعکس بریدونه یې زیات شوي. د دې کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډله په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم جلب او جذب لري.
داعش فعلاً هم فعالیت لري په اوس هغه ولایتونو کې چې د دوی نفوس کم و هغه کم دوی جلب او جذب دي او جلب او جذب یې روان دي. او ما درته وویل چې دا په داخلي جنګ په دې اتباع او یا په د ملي امنیت په مسایلو پورې اړه نه لري تر څو چې د دوی هغه دونران چې دوی تنویلوي چې هغه د دوی د نفوس څخه لاس وانخلي او د دوی پر دوی باندې د سرمایه ګذارۍ نه لاس وانخلي تر هغه به همدا جنګ وي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د استخباراتو د مشر اسدالله اورکزي د وژلو خبر ورکوي چې دغه ادارې سمو د مخ کې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي او دوه نور مهم غړي د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ونیول. ملي امنیت ریاست هغه مهال په خپل خبر پاڼه کې ویلي و چې له اسلم فاروقي سره یو ځای بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم نیولی دي.
و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي او دوی پرې د فعالیت کړي تنګ کړي. بلورته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه کولای شي چې د داعش ډلې سربیره ټول مخالف ډلې ماتې کړي. دا خبره د امنیتي چارو شنون کې باره عارض ازادي راډیو ته وکړه. افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو مو همکار ډیوی نادر د امنیتي چارو شنون کې باره عارض سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دغه ډلې په وړاندې د حکومت عملیات څومره مؤثر دي.
زما په عقیده د داعش د منځ وړل په دونه سادګي هم نه ترسره کیږي. اوس د چې دوی په افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې په څو ولایاتو کې فعال دي او ځینې تروریستي پیښې هم حتی په کابل کې رامنځته کړلې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د صلح اساس او د تروریستي باندو د منځ څخه وړل صرف او صرف د طالب او افغان حکومت په منځ کې روغ جوړه رامنځته کولای شي. دا داعش فعالیتونه تر څو چې طالبانو د افغان حکومت سره سول نه وي کړی دا به دوام لري، ځکه د طالبانو جګړه د حکومت او امریکا په وړاندې دا زمینه مساعده کړې ده چې ځینې تروریستي ډلې بغیر له داعش څخه هم فعالیت
وکړي. ارسه به یو بل مسله غدا چې ضیاءالرحمن مشهور پاسدالله اورکزی دا هم د پاکستان دی او د دې ترڅنګ د نوړان د کوم کسان چې ونیول شول د داعش ډلې ډیر مهم کسان هغه هم د پاکستانو دا څه یو ارتباط کېدای شي چې دوی د هغې خوا دي فعالیت دلته کوي او بل اخر دوی وژل کیږي یا نیول کیږي او دا جګړه لا هم دوام لري؟
بدبختانه افغانستان ته تیرو کلونو کې هر ستونزه چې د تروریزم په ارتباط باندې پیښه شوې ده هغه د پاکستان د لارې څخه رامنځته شوې ده. پاکستان د افغانستان سره د ډیر وخت څخه عمده دښمنی لري او پر دغه بنسټ باندې ډیری تروریستي ګروپونه و افغانستان ته لار ورکړې ده چې راسي، لکه المجاهدین او نپیژم سپاهي صحابه او نور داسې تروریستي ډلې چې زما ته اوس په سټین نومونه په ذهن کې نه راځي. او داعش هم یو د هغه پروژو څخه دی چې د پاکستان د طریقه څخه افغانستان ته داعش د فضا نه دی رالوېدلی. د تاجکستان او ایران او ازبکستان د لارې څخه نه دی راغلي، دا فقط او فقط ټول د پاکستان د طریق راغلي، او شک نشته چې دا د یو منظم برنامه په پایله کې رامنځته شوی دی، او د پاکستان حکومت نشي کولای چې د دې څخه انکار وکړي چې دغه پروژه سره مرسته کړې ده.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو باري عارض وو چې د داعش پر فعالیتونو او په وړاندې د حکومت په اقداماتو غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د امنیتي ادارو یو غټ پلاوینن کندهار ته تللی ترڅو په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ورستۍ جګړې په اړه تحقیقات وکړي. بلخو هغه کسان چې په دغه جګړه کې ټپیان شوی او یا هم کورونه زیانمن شوی د حکومت پاملرنه غواړي. صادق رښتینی پرې له کندهار دغه راپور استولی.
د کندهار مرستيال والی یا جاغللې دستګری وای د افغانستان د امنیتي ادارو یو غټ پلاوینن یک شنبه کندهار ته راغلی ترڅو په سپین بولدک کې د پنځمبه په ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوی جګړې په اړه تحقیقات وکړي. شاغلی دستګری وایي چې پلاوی به د اړتیا په صورت کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په صفري نقطه کې د پاکستاني لوري سره هم وګوري.
پلاوی د امنیت شورا په مشرۍ باندې د دفاع وزارت او داخله وزارت او خارجه وزارت او ملي امنیت دغه څه ګډ پلاوی هڅه راغلي دي. اوس د والي صاحب په مشرۍ د کندهار د ولایتي ادارې ګډو څو مسؤلینو سره په مجلس کې دي، معلومات پلټنه کوي. دا وروسته بیا په سیاته بچي او بیا دا وروسته د قضیه د تحقیقاتو خوږو مشکلاتو او دا خطر راغلي.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامي کې د ډیورین فرد کرشه د پاکستاني پوځیانو د ورستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. بلخوا د سپین بولدک د جګړې قربانیان د حکومت پاملرنه غواړي. شامیر او عبدالله چې د پاکستاني پوځیانو د توپونو په ګولیو کورونه نړیدلي او د کورنۍ غړي وژل سوي او ټپیان سوي د حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
دا د غټ ډیر څه توپونه را غورځولي وو، هغه په دا کورو کې مشه جنګ و ټکان و دوی راولاړ شوي وو. په کور کې څوک نارینه نه و، بره په خوارۍ پسې و. د اختر شپه وه، هغه یوه مور مو پر کور باندې وه چې هغه راولاړ دی ګره په یوه خونه نه ایستلي. هغه ډیر څه توپ راغلي په هغه خونه کې مشتې وو. بله همسایګان شاخوا کورونه په هغه کې زموږ په کور کې لایو مشتې. هلته درې درې څلور خلو دانې مشتې وو.
ډاکټران کتلي بسمانه کړې دي نور والله د دوه سو دردو سره ګسر کښېنستی نه ولاړه داسې دونه دردونه رئیس مشر وست سرات کوم سره شو وسنه ډاکټران به ځای ته وانهستی د خپل کندهار ولایت کوم سره شو کې نه موږ جوړ کړو.
د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه د تیر پنځشنبه په ماښام ورسله غرامسته سوچي. د بولدک او چمن ترمنځ سلګونو ایثار مسافرو د پاکستان په تاسیسات هجوم ورور. دا جګړه چې شاوخوا څلور ساعته دوام وکړ په نتیجه کې 15 ملکی افغانان ووژل سو او شاوخوا تیاتنه نور ټپیان سول. پاکستاني چارواکو نن یکشنبه د چمن او بولدک ترمنځ د ویش دروازه په یو طرفه ډول خلاصه کړي او په پاکستان کې بند پاتې مسافرو ته افغانستان ته دا وشتو اجازه ورکړي. د کندهار چارواکي وایي تر اوسه نه د معلومه چې پاکستان به له افغانستان څخه دغه هیواد ته تلونکو مسافرو ته څه وخت د تګ اجازه ورکړي.
ننګرهار کې د اختر ورځو کې خلک د ښار د تفریح ځایونو پر ځای اوس لری پرتو ولسوالیو ته د ساتیرۍ په مخه ورځي. چارواکي لامل د پخوا پرتل لری پرتو سیمو کې د امنیتي وضعیت خواله یادوي. ننګرهار کې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې میله ځایونه او تفریح پارکونه تړلې وو، خو په دغه اختر کې دغه میله ځایونه خلاص وو چې یو ته زموږ همکار سهرګل امیرزی سرور ښکارا کړی.
ننګرهار کې هر ورځ اختر دی، هي اجازه تر کومور کړو په خبر دی. ننګرهار کې هر ورځ اختر دی.
په ننګرهار کې د اختر میلې له خار لورو پرتو کلو تکړه کړی دی. ډیرې ځوانان اوس د اختر د منځنې په خاطر له خار لری ډله ډله کلو ته د میلو لپاره ځي او ساتيري کوي. دوی وایي د پخوا په پرتلا د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شوی او له همدې امله د ننګرهار لري پرتو ولسوالیو ته د خپلو ملګرو سره د تفریح لپاره وځي. دوی زیاتوی د خار له شور معشور استړي شوی او له هم دی عمل ډیر کله په ولسوالیو کې د ځوانانو ترمنځ مشاعری جوړیږي او محلي موسیقي هم د بنداری و برخه وي.
زترا کمور ګرم په خور ده ننګرهار کې هر او رزختار ده
ساحل هلال می وتند ننګرهار وای تو سیدون کې له خار له پارکونو لدی زین وړه کوي او دی واغ اطرافونو سیمه ته ځي چې هغه امن په لحاظ باندې دومره پرم نه دی یو زیل تمیلی جوړوي او د محلي موسیقي نه خوند داخلي
هغه کومي خلګان سیمه چې د ولسوالیو کې دی هغه ته په ډاډه زړه باندې د چکر سیالان راتللی شي یلته بندارونه جوړوي د پوخه په پرتلا په ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې اوس مهال د دې ولایت یو وشتو لسوالی من شوي او خلک کولی شي چې په ډاډه زړه دغه ولسوالیو ته سفر وکړي. ځوانان هم په خار سربیره لرو پرتو سیمو ته د تفریح په موخه تګ راتګ مهم بولي او وایي ولسوالیو ته د ښاري اوسیدونکو تګ راتګ به د ځوانانو ترمنځ نه یوازې یووالی رامنځته کړي بلکې د فکری بدلون لپاره یې هم مهم ګام بولي.
یو ښه ځانګړنه دا هم بولم چې د ښار ملګري د ولسوالیو سره اجتماعي خوی پیدا کولی شي د ملي یووالی او ملي وحدت رامنځته کولی شي. دا هم یو ښه ځانګړنه بولی شم.
دا د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل هغه لري پرتې ولسوالۍ وګوري هلته د خلکو دود دستور کلتور وګوري چې دوی څه ډول دود دستور او کلتور لري.
و موریدل چې په ننګرهار کې سږ کال د ځوانانو ډېرې ډېرې ډلې په لرو پرتو سیمو ورماتې شوي او هلته یې د اختر میلې لمانځلې دي. اوس هم یو نړیوال مطلب راخلو او هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي ښایي د کرونا ویروس وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. که څه هم په ګڼو هیوادونو کې د کرونا ویروس د پیښو کمیدو راپورونه ورکول شوي خو په ځینو نورو هغو کې د دې وبا د بیا راستنېدو ویره کیږي. سالم احمد صالح او د موضوع تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسوس وویل په نړۍ کې به د کورونا وبا اغیزې د اوږدمهاله مودې لپاره محسوسې وي. د گیبریسوس په وینا کورونا وبا چې د دې پیړۍ له عمده روغتیایي بحرانونو ګڼل کیږي اغیزې به د څو لسیزو لپاره احساسي. د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو له کبله د هیوادونو اقتصادونه له رکود سره مخامخ او پلسګونو میلیونو کسان وزګاره سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا ویروس د خته کسانو شمیر تر 100 میلیونو او اتو لکو اوښتې. خو له دې جملې تر 100 میلیونو ډیر کسان روغ سوي. دغه راز په کورونا ویروس په نړۍ کې د مړو شمیر تر 6,15,000 زیات سوی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته سوي چې شمیر یې تر 4 میلیونو او 6,00,000 اوښتې او د مړو شمیر پکې تر 1,45,000 زیات سوی دی. که څه هم ځینې ایالتونو د کاروبارونو د بیا پرانیستلو مخه نیولې ده خو د کورونا وایرس د خپرېدو د کموالي یا مخنیوي نښه نه پکې لیدل کیږي. په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 5,00,000 واوښتې او د مړو شمېر هم پکې تر 3,00,000 او 1,350,000 زیات سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ خبرداری ورکړی و ښایي د افریقا په ټوله لویه وچه کې اقتصاد چې تر ډېره پر صنعت ولاړ دی زیانمن سي. په دې لویه وچه کې روغتیایي سیستم کمزوری دی او په لور پرتو سیمو کې د جسمي فاصلې رعایتول تقریبا ناممکن ښکاري. جنوبي افریقا چې د وګړو شمیر یې 8,50,000,000 ته رسیږي په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له مخې په 5م کتار کې راغلې ده. په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه ورپسې برازیل بیا وروسته روسیه او هندوستان دي چې د دغو ټولو هیوادونو د وګړو شمیر زیات ګڼل کیږي.
و موردل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا وبا ممکن تر ډېرې مودې په ټولنه کې پاتې سي. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. په جرمني کې د افغانستان کلتوري آتشه وایي چې د اکاډمیسن سلیمان لایق جنازه به د همدې اونۍ تر پایه افغانستان ته ولېږدول شي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان راپور ته.
پا په جرمنی کې د افغانستان کلتوري تشوي چې د سلیمان لایق مړی به نه مسافر کیږي او په خپل هیواد کې به خاورو ته وسپارل شي. علم ګل سهار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خاغلی لایق جنازه به د همدې ونی تر پایا افغانستان ته ولېږدول شي.
استاد لایق صاحب جنازه به د دې ونی په پای کې افغانستان ته ولېږدول شي. البته په دلته به هم رسمي مراسم استاد ته د ورستي احترام لپاره نیول کیږي.
اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق چې د افغانستان یو مطرح څیړونکی لیکوال او شاعر دی او په پښتو او دری ژبو چاپ شوي آثار لري او د غشند افغانستان او نړۍ په کچه څو مهمې ادبي جایزې هم ګټلې دي. د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو انتحاري حمله کې ټپي شو چې بیا د درملنې لپاره جرمني هیواد ته ولېکل شو. په جرمني کې د افغانستان کلتوري اتشا علم ګل سحر وایي چې خاغلی لایق د همغه ټپونو د شدت له امله سا ورکړه. په ورته وخت کې د سلیمان لایق د کورنۍ غړي وایي چې د نوموړي جنازه به په پلازمېنې کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د سلیمان لایق زوی غرزه لایق
پریکړه خدا ده چې د ما د پلار جنازه کابل ته منتقل شي. جنازه د مراسم او د خاولو پروسیجر هم کابل په ښار کې به سرته ورسیږي او عملته په کابل کې به دی په مشخص او معین هدیره کې عملته به دی دفن شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې د خاغلی لایق د جنازې او تدفین د مراسمو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم جوړیږي. سلیمان لایق یو مطرح سیاسي شخصیت هم وو او په خوای په لوړو دولتي پوستونو کار هم کړی دی. خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د سلیمان لایق ادبي او فرهنګي هڅې د هغه په سیاسي هڅو رنګینې وي.
د خبرونې نیمای ته ورسید او اوس هم احمد تکل راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
افغان حکومت د نورو 311 طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا وایي دا طالبان په تیرو دوه ورځو کې د پروان له مرکزی زندان او د نورو ولایتونو له زندانونو خوشی شوي. د ملي امنیت شورا وایي چې دا بندیان د 400 خطرناکو بندیانو له ډلې نه دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو جګپوړی پلاوی کندهار ته استول شوی. ملي امنیت شورا وایي چې دا پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي او د هغې نښتې په اړه به څېړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه او په ترڅ کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یوه کمپ د لاسي برید په ترڅ کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې دا حمله بوکو حرام افراطي اسلام پالې ډلې کړې او ایرانی چارواکي وایي د حکومت د هغې مخالفې ډلې مشر نیولی دی چې مرکز یې په امریکا کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت وایي چې د توندر په نوم د حکومت د مخالفې ډلې مشر جمشید شارمهد د یو لړ پیچلو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، azadiradio.com یې آدرس دی. اوس هم ورځو 19 پروګرامونو ته د انصاف پلاټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام
د انصاف پلاټه کې
یو چې هغه په سیور شبل وی هغه په سیور شمدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یک سر نوښت
خو مسؤلین سوای
کوټه ازری په ویګرکو ازری کې ان شاء الله موږ جلبونه
په سیور کړی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا دوه کاله کېږي چې د تقاعد حقوق نه دی اخیستی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دغه ستونزه مو د تقاعد له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد غوث الدین او ورپسې به د ښاغلي دوراني څرګندونې واورئ. پام ورته راړو. اوس به متقاعد غوث الدین په تفصیل سره خپل ستونزه ووایي.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ سابقه معرف عامر وم. ستونزه مې دا ده چې تقاعد دی، اته نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی، د نه نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی.
د دې مسالې پوښتنه دې کړې، ورپسې ګرځېدلی
اوس د دې په خاطر چې موږ زه چې په ریاست تقاعد کې دلته په کابل کې ما معلومات وکړو، دلته راته وایي چې تاسو پیسې حواله شوي دي. نو چې پیسې حواله شي خدا خو به بیا بانک ته ځي که نه؟ بانک مې څو ځلې معلومات وکړو، بانک راته وایي چې پیسې دې نه دي راغلي. نو په دې علت زم نه پوهېږم، تقریبا د تقاعد د ریاست معلومات چې ما کړي دي او په بانک مې چې معلومات نیولي دي، یعنی د دې په مبین کې مصطفی بزوان چې وایي و نیمه میاشت وخت تېر شوی دی، یوای و نیمه میاشت کې د ریاست تقاعد نه پیسې هلته بانک ته نه ځي چې موږ ته پیسې راکړي. خبره ده
ته په کوم کال کې تقاعد شوی او د کومو کلونو تقاعد دې پاتې ده؟
زه تقریبا په 15 کال کې تقاعد یم. دا نور مخته کلونه مې ټول تقاعد اخیستی ده، صرف 98 او 99 دا دوه کلونه مې پاتې دي.
له چارواکو نه دې پوښتنه کړې چې د دې علت څه دی چې د وروستیو کلونو تقاعد دې پاتې ده؟
دا د دې په اساس باندې چې دلته د کرونا مسله جوړه شوه، ویلې چې الکترونیکي تذکیرې چې نه وي داسې تقاعد نه ورکوي. بیا موږ په الکترونیکي تذکیرو باندې کار وکړو، آن تر دې حده الکترونیکي تذکیرې پرچه مې واخیسته په ډېرو تکلیفو په ډېرو مشکلو سره. هغه پرچه اوس هم راسره ده خو تذکیره یې لا راکړې نه ده، تذکیره به راکوي په دغه نن سبا کې.
ولې د الکترونیکي تذکیرې پرته د تقاعد حقوق نه درکوي؟
اوس خبره دا ده چې د رئیس جمهور دا فرمان ده چې په همغه سابقه تذکیرو باندې تقاعد باید ورکړي. سابقه تذکیرې خو زموږ ورسره ثبت دي که نه؟ او په هغې باندې هم تقاعد دغه دی، تر اوسه موږ ته چا نه دی راکړی.
ښه، یوازې د تقاعد د پیسو په تمه یې وکړه، څه بل مصروفیت هم لري؟
هېڅ مصروفیت هم نه لرم، فقط همدغه د تقاعد په تمه ناست یو، تقاعد ته انتظار یو، تقاعد نه راکوي. فامیلدار خلک یو، سپین ږیري یو، سل عوارض لرو، سل ضرورتونه لرو، نو چې دغه تقاعد هم نه راکوي نو آخر موږ به بیا څه کوو؟
تاسو ته بانک وایي چې د تقاعد حقوق دې حواله دي، او کله چې بانک ته ورشي بانک درته وایي چې حواله شوي نه دي. بیا بیرته ریاست ته نه تللی چې دا مسئله څنګه ده؟ په ریاست کې حواله دي او بانک وایي چې نه دي حواله؟
والا کا پیز عمر کیا پمدی شکل میں ریاست تقاعد یو کرمن نہ چھ معلومات واخس تو اگے کمپیوٹر ہو کا تو کمپیوٹر کرا تو یہ کہ تاس پیسہ والا دی ہتہ دم رہے مو ویلے چھ دن نہ وی کالما والا دی یا ہتہ نہ وی کالما والا دی بیا ما ز بانک تو ورغلم بانک تم نہ پر ور ولی جلو میوان بانک تہ پھوس کے میوان بانک کلا کمپیوٹر ہو کا تو تاس پیسہ نہ دی رغلی بیا یوا دفعہ نہ بلکہ سود دفعہ می چھ معلومات پکڑو او تر اوسه زموږ پیسې میوند بانک ته نه دي رسېدلي. په علت یې نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې ده.
دغه موضوع مو د تقاعد له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره شریکه کړه. دوراني سه محترم، موږ ته اکثرا د ولایتونو نه تلیفونونه کیږي، خصوصا متقاعدین تلیفونونه کوي چې څوک وایي یو کال، څوک وایي دوه کال تقاعد پاتې دی. دا پروسیجر څنګه دی؟ څه تدابیر پلانونه ورته شته؟
هو، موږ همدا اوس هم له ولایت سره مختماس کې استو مصرفتونو سره، هغوی نه مو دقیق ارقام غوښتي وي چې موږ ته دقیق ارقام راکړي د ولایتونو، تر څو موږ دلته له ریاستي عمومي بودیجې سره په تماس کې سو، د هغې بودیجې تدارک کړی سو او خپل اجرات وکړی سو. دا پروسه روانه ده، انشاءالله چې موږ لږ په احتیاط باندې په ولایتونو کې روان یاستو د فساد هغه پکې ونیسي، زمینه پکې مسایل نه وي، انشاءالله څه د هغه ته مشکل ته اتمن موږ رسېدګي کوو.
او مرکز کې؟
مرکز کې موږ مشکل نه لرو. مرکز کې موږ هماغه د تادیاتو د کوم چې موږ جدول د هغې مطابق د موږ تادیات روان دي. همدا اوس هم
دوراني صاحب تاسې وویل چې ولایتي ادارو سره مو تماسونه نیولي او کار مو پیل کړی، دا پروسه به څومره وخت ونیسي او د متقاعدینو دغه انتظار به کله پای ته ورسیږي؟
دا یو متداومه پروسه ده له ولایتو سره. دا خو پروس کال هم داسې خلک پاتې وو چې له پخوانیو کلونه پاتې وو، څه هدفونه تادیه کړله، چې هغه خپل اطمینان هم حاصل سو، اسنادونه هم سره وکتله. همغه پروسه روانه ده، دا به انشاءالله زر باید مشکل حل سي. انشاءالله د کال اخره پورې کوشش کوو چې موږ دې مشکل تر ستګي وکړې څو
دورانې سب دا سوال به مشخص کما وغدا چې غلام غوث ته خوست نه ټلیفون کړو چې ما په معارف کې کار کړو تقریبا یو نیم کال کېږي چې د تقاعد حقوق مې نه دی اخیستې
یو لکه شپږ پنځه زره متقاعدین لرو موږ تقریبا البته یو کار کې دی چې دا کار ته ما سره په واتساپ باندې شریک کړي نو اتمان موږ په سیستم کې وګورو ستاسو موضوع دا مشکل ته رسیدګي وکړو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د خوس لولایت د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي رادیو ته ویلي و چې د ورسته دوه کلونو تقاوت پاتې دی او د دې لامل له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د تقاوت عمومي رئیس محمد عمر دورانی وویل چې د ولایتونو د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره اقدامات شوي او په لږه موده کې به په ولایتونو کې د ټولو متقاعدینو حقوق ورکړل شي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې چارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو ګرانو منوالو د سلامونو او شو هیل په وړاندې کولو سره د نن ورځې دا خبرونه تاسو ته زه طاهر روشن وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې برالیتوب زما هیله ده. خوشاله يم چې ستاسو د دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی چې د هغه په لومړۍ برخه کې به لکه د تل پشان د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې ستاسو کوم دوست یا عزیز یې پیدا کړی او یا د هغه په حق له معلومات لري، او په دوهمه برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خبرو چې د خپل عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي. نو نور به وخت نه تیرو، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه زادې را دوته یو پیغام پرې غدم چې یو ورکشاپ د مساکلا او ولسوالۍ اوسیدونکو د اختر مامو په نامو او اوسیدونکو دلته دا وته کال کېږي چې کابل کې د نشي غونته د وزل کور ول دینه نیم خبره د علم اپاس نه خلاص شوې. ما ټلیفون شمیره ده 0 0 4 5 5 2 2. سلام
السلام علیکم طلوع ورډن کته سلامون حکمت الله هجران یې مغه هم له شه غزنی ولایت څخه یو نفر چې د غادي کونه د مزار دی درېده او د غزنی ولایت کې تقریبا دا یو څو وخت کې چې دلیده نو هر ورځ د تاسو په دی هغه چې ولایت د سکر د چا سر باندې ولایت کړو موږ چې ولایت دی وایسته کونه ولایت کې د مزار دی درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې نو د مهربانۍ له مخې پلان شماره باندې تماس ونیسئ. او لومړی شماره چې پر اوسه ونه نیوي 3 0 8 8 5 0 شماره در بیا چې پر اوسه ونه نیوي 3 0 8 8 5 0 بل شماره در چې پر اوسه واویا نه نیوي 4 0 9 0 چې پر اوسه واویا نه نیوي 4 0 9 0 دا یو شته دی کله ولایت مزار دی درې ما تقریبا دا مې د سرویس دی 5 0 0 0 کالو پورې نو د خپل د ځوانا کال د بغزنی ولایت کې اوسېږي کله هر چا خپل یا دوست یا قریب یې په دې شماره درې. السلام علیکم.
السلام علیکم، نوم محمد الله دی دا تمہاری علاج کوم تاسو اړ کې یو دا پیغام ده او خو از ځانو خبرو ته ځم دلته نصر په کندهار کې یو تم تقریبا اوس نه راځي تقریبا د وښت کالو په دې خبرې مصر شراب یا نکور دا نه دی معلوم فلم دی لوانګ شي نن لوانګ دی اوس ما چې نه راځي تقریبا کابو مره اوس نو فلم شته تو کار دا راشي تقریبا دوه شکل زمو سره دی ما زه باز ابي راځي دا پیغام پرځم کې چې دوستانو کړي باندې تا کاوري ما سره دې پر نه ما شي شي پر اویا اتويش نه چلويش لو شو ويل چلويش چې مې راځي دل بیا وایم شي پر اویا اتويش نه چلويش دا څنګه څنګه مننه کوم.
السلام علیکم، زه مسمی اولاد د روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو سړی دی راغلی دی د کابل دی، زما هغې توازن یم ډېر نه دی ښه، ورونه او قریبانو ته زه خبر ورکوم په دغه شماره دي زما سره خبر وکړي. 00 00 2 14 23 24 تلیفون شماره یې ور بیا 00 00 2 14 23 24. وسلام.
السلام علیکم، زه کوکون میژن د ندالی ولسوالۍ اوسېدونکې. زما پلار یار محمد نومېږي، یوه ورور نوم یې نور احمد دی، د بل د فضي احمد دی، د ماماګار نوم مشر ماما نوم یې محمد نور دی، بل پاین دی کریم دی. څه دا 10 کاله کېږي چې د ندالی ورجی کې جنګ و، فرجی کې جنګ و. زه نادرکه شوی یم، اوس زه غواړم چې خپل د ورونو پلار سره تماس ونیسم. ما د لمبر چم نه زده چې ووایم
دا خدمات پیغام دی اخبار کی. مننه، السلام علیکم. قدرمن اوریدونکو، زموږ دغه خورچه خپل نوم یې کوکو د ندالی دی ولسوالۍ څخه معرفي کړی دی، خپل شمیره نو ذکر کړی. خدای آزادی رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې دغه شمیره ثبتوي ده چې زه تاسو ته لولم: 0 0 0 4 0 2 5 5 1 3. شمیره یې ځل بیا تکرارو: 0 0 0 4 0 2 5 5 1 3. نو که چیرې کوم څوک د دغه ګران اوریدونکي د پیدا کولو په لټه کې وي، لطفا دې دغه شمیرې ته زنګ ووي.
السلام علیکم، زما سګولہ د زابل ولایت څخه پیغام درته ستاسوما. ما مزر ته یو ورځ وروسته د کارای د شپه نامه د رازګل د رازنامه د میزه د داسول زیرا خبرې ته نه نس کې ولا ایکس نه سرګي دې څنګه سره دې کې دې چې موږ څه کې وشه دې دغه کې له ونه لاره ته ته دې آر ورور یې نو څه دې څنګه غلم تر باندې زنګ وای 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یو یو یا دوا دوا یا څلور نه هر مسلمان وو چې دغه مار ماف واړی مسلمان دغه نمبر باندې زنګ ووهي دی خپله وایي د غزنی ولایت یم لویه مزره راغلی ده تاسګل مېرېدم تاسګل زه یمه وایي خبرې سمې نه شي کولی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه وحید الله ژوندی یم د کندهار میوند ولسوالۍ لیکنې کرښه دغه پیغام درته پرېږدم. نه پر دی د ګل محمد په نامه نومېږي د غزنی ولایت نایي ولسوالۍ د زر خانکه د کلي غیاس کوي یعنی او د جمال خانکه فکر زوی دی د چې خانکه وردان یادوي او د لایت خانه کار دی نو بس که د خپل ورونه چې تقریبا هغه که چیر مصر معلومات نشي بس د ما ته پنځه بیرې ته زنګ راووي نه بل څوک دی چې تر کې سړی په عمر دېرش کلن دی دوه کاله چیر کې د لیبس مخاري شان کوي په خپله که دی نخته قریب مونږ اورې خو مونږ په دې ټلیفون شمېره اړیکه که ټینګ کې زمونږ د ټلیفون شمېره د صفر اویا درو اویا یو اویا پنځه سوه اتیا یا هم تکرار صفر اویا درو اویا یو اویا پنځه سوه اتیا. السلام و احترام. بله سلامونه تاسو او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه سره په تماس یم. مخکې بله ورځ اورېدونکي وویل چې دا دغه د یو نفر یاد کوي د داود په نامه و چې ول دا پیدا شوی دی هغه که چیرې د هغه شمېره زما سره نشته او زما څه د یاده ووتله که چیرې دی هغه ځوان بېرته تاسو سره اړیکه ونیسي او دا شمېره ما ته راشي نو ډېره مهرباني به مو وي که غواړي دی زما شمېره سره زما سره د اړیکه په دا شمېره باندې ونیسي صفر اووه صفر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه. یو ځل بیا شمېره صفر اووه سوه پنځه درې سوه یو پنځوس څلور سوه دوه اتیا. ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام داشي.
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واغیدل. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دوغه پیدا سیوی عزیزانو په ډله کې وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکو سوو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه نیکی به احترامات حضور رادیو اوریدون کو د خبر اول کوم کو ته خپل نو سره د علیکم د المن ملات مرکز د خرګاس د ټلیفون مرکز سره د فراواس له فایل سینا ما زما د ماما سي د الحمد الله په نامه باندې د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ د حاجی مرګ د کلی سجن کې دي ګریمان د بلا کال کې چې د خپل کور سره مدارک دي لطفا د انساني مهرباني له مخې کدی زما څنګه اوري یا کدی د استاد زما څنګه اوري لطفاً د انساني مهرباني له مخې د زمان سره د ټلیفون پر همدې شماره باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0-5-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- 3 3 9 او هر مسلمان دې څه د په اړه مست معلومات راکړي او خپل شرینې شاه پرګر لا سکي.
سلام علیکم. زما پیغام دا دی، زما یو ورور دی زاهر لاله نیمیږي د صدور میاشت کې د خپل کور دا ډاکټر شوی دی. هر چا ته برمه کې یزدلې په دغه چې نشي بل شمال اړیکه را سره وایي چې پر اړیا څلور په ګډوس اکیا شپږته یو.
بله السلام علیکم. السلام علیکم تقریباً معلومات لري او یاد اوری معلومات رکھیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کم اعلان سب کے ماتا وقت من میرے
گران اور ستاسو د معلوماتو پاره باید وایم چې د ورکسو عزیزانو خبرونه هر یک شنبه د 5 بجو او د دوشنبه د 8 بجو په پروګرام کې خبریږي.
ہلو السلام علیکم. زاستان د ګریش ولسوالۍ څلور د سیمې څخه سره د ټلیفون پر لیکه مې د لا په نامه یو لیک دی او چې کال کې چې ایران تک له دې مور خپل لري په انتظار دي په توایا د غزما په نمبر او ما تل رنگ او زما نمبر دی چې پراویا چې تاسو وایا ریټل ویش وایا یو زل بیا وایا مې پر اویا چې تاسو وایا ریټل ویش وایا بس فقط والسلام. بلیا السلام علیکم. زاد الملک په اړه هلمند ولایت کې ګولانه سیمه سره ستاسو سره پاړي کې کېما زماره کاکا یو ویری چې نیمه اسمت لا دی کتل نیمه ګولانه دی تنګلس کالو مو لري تقریبا سلور میاشتې کې رسې نه درک شوی دی. هر مسلمان ورو نه پاړه معلومات لري په دغه شیلو د مور سره څنګه وي سپروا سلور پیوزه شپږ سپر
السلام علیکم. نبی اللہ زابل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیگان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیگان کلی اوسیدونکی محب الله ده. محب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نکیب الله ورور دیر سکاله امر لري لس کاله مخکې له خپل کور نه د مسافرۍ په پلمر وتلی ده. د هیران په قچاکي لارو کې له انډیوالانو ملګرو نه پاتې شوی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې د محب الله په اړه هیڅ معلومات نه لرو. مور پلار او دوستان یې ډېر زیات پسې سرګردانه او پریشانه دي. محب الله تور غنمرنګی ځوان میانه قتل لري. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو لطفاً د مسلمانۍ او اسلامي همدردۍ له مخې دې له ما نبی الله سره په همدې شمېره زنګ ووهئ. زما د تلیفون شمېره د 0 اویا 6 4 5 6 5. بیا هم د شمېرې تکرار 0 اویا 6 4 5 6 5. نبی الله زابلی د محب الله زابلی په لټه وسلام د الله په امان.
السلام علیکم. جو مبارک تلی هم د کابل اربې پوهنتون نازور چې نن تقریبا 2 کاله مخکې د ننګرهار د ویسود ولسوالۍ د بولوسود تر څنګ د بارباد لسې در مخې نه نظرکه شوی د کار چا په اړه معلومات د مهربانۍ له مخې دي دغو شمېرو سره زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا 6 5 4 2. شمېره یو ځل بیا تکرارم 0 اویا 6 5 4 2. بله شمېره 0 اویا 0 3 اویا 0 0 6 9. 0 اویا 0 3 اویا 0 0 6 9. السلام علیکم. ډیره مننه.
بلې السلام علیکم. زاد القیم حجی فرید د فراه د ولایت د بلد ولسوالۍ د ګرانی د کلي سای سره پلان کې مور وره د ازادي راډیو څخه ډېره هیله لرم چې تا زما پیغام به خپور کړي. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا 16 کاله عمر دی او دا 16 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري، ورور هر سړي کې معلومات راکړي، 3 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 0 0 6 8 6 6. د ټلیفون بله شمېره ده 0 اویا 0 6 8 8 0 0 8 1.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. محمد خوشحال ما غام د هلمند ولایت نظم او د خاله زیرې د 3 کال کې سینادر کړی. سیولا فنم دی د پلانونو یا ډاکټر اونر دی. مشر روزونو یا د سمم دی د هلمند بولان لسینې دی. کار څوک د پاره باندې معلومات لري اده ما زغ د ازادي راډیو د لایټ خاوري زموږ سره دې پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. 0 اویا 0 3 1 4 2 او 0 اویا 0 3 1 4 2 3. سلام شمېره ده 0 اویا 0 3 1 4 9. چې ډېره مننه سبا خدای تمه.
ګران اوریدونکو، د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو خبرو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته شجون او شې چاري. خدای په امان.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 اویا 0 0 2 اویا 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 اویا 0 0 2 اویا 4 3 6 1. همدارست
وطن تم مور یتم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لیلا وطن تسمائے وطن تسم وطن تسمائے وطن تسم وطن تم مور یتم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لیلا وطنات زمائے وطنات زما وطنات زمائے وطنات زما سر لے بشی گلو نا باغ وڑی باران د ټول خولي په مینا وخندېږي باران برابرېږي وطن ته د سپین غر جنت غوندې هواي وطن ته مې مور یت مې پلار ته مې بابا وطن ته زمای وطن ته زما وطن ته زمای وطن ته زما ژوندے یہ تاریخ نا دی ژوندے دی بچی دے میڑنی دی بننگ باندھی دیوال کبھی کھزے کسڑی دی بچی دے میڑنی دی وطن تٹا ٹو بے نظر دشت بودا وطن تمہیں مور یہ تم پلار تم بابا وطن زمائے وطن زما وطن زمائے وطن زما باسینا دی ودان شی ٹولیا و افغانستان شی وطنا د جواب شان پہ ہر چا باندھ گران شی ٹولیا و افغانستان شی وطنا ن د روسی ن د چین امریکائے وطن تمہیں مور یہ تم پلار تم بابا وطن زمائے وطن زما وطن زمائے وطن زما